درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1398 د ساور 22 او د میلادي 2019 د می 12. د ازادي رادیو په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، لشکل خو د اوربند غشتنو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د امریکا د دفاع پوخانی وزیر وای امریکا باید له افغانستان د پوزیانو تر ایستلو مخکې یقیني کړي چې د افغانستان حکومت ټینګ دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي او د پاکستان د بلوچستان په ګوادر کې پر یو هوټل برید شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په هیواد کې د هدفي وژنو د مخنیوي هڅې چټکی کړي دي. په کابل او څو نورو ولایتونو کې د وروستیو هدفي وژنو له کبله دینی عالمان، ځینې بانفوس کسان او تحصیل کړي ځوانان په نښه شوي دي. پرون په کابل کې د تلویزیوني خپرونو یوه پخوانۍ وینده او د ولسي جرګې د کلتوري او دینی چارو د کمیسیون سلاکاره مینه منګل ووژل شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای دوی د دغسې وژنو د مخنیوي هڅې کړي دي.
هدفی وژنې په ګډ ګډ د افغانستان کې او په مرکز کابل کې د کمې شوې دي. په دې وروستیو کې زموږ هڅه همدغه ده چې دښمنان د افغانستان د خلکو دښمنان هغه هم ته هدفي وژن لاندې خپله موږ راولو. په دې برخه کې ډېری فعالیتونه شوي دي. اپراتیفي عملیات زموږ وختن په وختن ترسره کیږي.
شغلی رحیمی هم دراز ویل ځینې هدفي وژنې شخصي، ځینې جنایي او نورې تروریستي جنبه لري. په وروستیو کې په ننګرهار کې هم د هدفي وژنو پر زیاتېدو ځایي خلکو شکایتونه کړي دي. په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د داعش ډلې د جلب و جذب یو قومندان نیول شوی دی. چارواکي وایي د ملا عبدالسلام په نوم د داعش ډلې دغه قومندان د خپلې ډلې لیکو ته د کسانو د جلب لپاره له کونړ ولایت څخه کندهار ته ورغلی و. په دې اړه وروسته تفصیل په یو راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع پخوانی وزیر وایي که امریکایي پوځیان ناڅاپه له افغانستانه ووزي، دا واقعي خطر شته چې طالبان بیا پر دغه هیواد ولکه ټینګه کړي. رابرټ ګیټس پرون شنبه د امریکا له سی بی سی نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل امریکا باید له افغانستانه د پوځیانو تر ایستلو مخکې دا یقیني کړي چې د افغانستان حکومت ثابت او ټینګ دی. ښاغلی ګیټس د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې د ښځو د حقونو پر کمزوري کېدو هم اندېښنه وشوده. رابرټ ګیټس له 2008 څخه تر 2011 میلادي کال پورې د امریکا دفاع وزیر و. د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د امریکا د حکومت ځینو سرچینو اعلان وکړ چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره د افغان ځواکونو د ملاتړ له بودیجې هم څه باندې 600 میلیون ډالره بیلې کړی شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. څو تنه وسلوالو پرون د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې پر یوه عصري هوټل حمله وکړه. په حمله کې درې حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. پولیس وایي حمله کوونکو چې سپکې وسلې او لاسي بمونه ورسره ول. لومړی د هوټل یو ساتونکی وواژه او بیا هوټل ته دننه شول. د پاکستان امنیتي ځواکونه چې تر حمله وروسته د پیشي ساحې ته ورسېدل په پیرل کانټیننټل هوټل کې له حمله کوونکو سره څو ساعته په جګړه بوختو. د پاکستان یو جګپوري امنیتي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل څلور واړه حمله کوونکي وژل شوي دي. وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې په دې حمله کې درو تنو برخه درلوده چې درې واړه وژل شوي دي. د بلوچستان د ازادۍ د پوز په نوم بلتون پالی ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د ازبکستان د اطلاعاتو او ډلیزو ارتباطاتو ادارې مشر وویل په دغه هیواد کې تر لسو د زیاتو خبري او د بشري حقونو د ویبپاڼو فعالیت بیرته پیل شوی دی. کامل عالم جانوف د جمعې په ورځ په فیسبوک کې لیکلي مشخص تخنیکي مسایل حل شوي او خلک کولی شي بیا دا ویبپاڼې وګوري. په ازبکستان کې ځینې ویبپاڼې له 2004 میلادي کال راهیسې بندې یا بلاک دي. عالم جانوف ویلي په دغو ویبپاڼو کې چې فعالیت ته بیا اجازه ورکړې شوې د بی بی سي ازبکي څنګه امریکا ژغ، دوچې ویلې، یورو ایشیا نت، آسیا تیرا او نور معلوماتی پانی شامل دی. خود ازبکستان دغه چارواکی په فیسبوکی پیغام کې د ازادي رادیو د ازبکی سرویس او ګڼ نورو خصوصي خبری آژانسونو یادونه نه ده شوې. ازادي رادیو نه ده توانیدلې چې په خپلواک ډول د وی پانو د فعالیت د بیا پیلېدو راپورونه تایید کړي. تاسیز مو شغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنی صفه 12 پښنوی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. د ملکانو د خوندیتوب دلیل شکیل خو وغوښتل چې اوربند وکړي.
د ډیرو جدي خبرو ترڅنګ په هیواد کې جګړې زور اخیسته وسلول طالبانو خپل جنگیالوی ته ویلي دي چې تاسو جګړه وکئ چې په دې کې ثواب دی.
د غزنی د یوې کورنۍ حال پښتو چې شپږ غړي په جګړو کې وژل شوی دي.
دوه درې ورونه شهیدان شو، دوه مې ورونه شهیدان شو، هغه مې دوه ورې دي، سید دوه دغه دي، یو هغه پاته دغه مې لیوانای د اصحاب کار نه کوي.
د کندهار والی وایي امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د داعش د جلب او جذب مسؤل نیولی دی.
کندهار ته راغلی او تر څو دلته هم زمینه دې ته مساعده کی چې د داعش لپاره خلک پیدا کی.
په بلخ کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د پاکستان په ګوادر کې پر یو هوټل د برید او نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. تاسیز مشخله ازادي رادیو اوري و بجي او و دقیقه شوي. د ملکيانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله له وسلوالو طالبانو غواړي چې د سولې مذاکرو له ګرمېدو سره جګړه ودروي. په خطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ له مذاکرو سره سم په افغانستان کې جګړه هم زیاتې شوې دي. دفاع وزارت وایي دوی د وسلوالو مخالفانو پر ضد خپل اقدامات شدید کړي او د هغو ځینې پلانونه یې شنډ کړي دي. وسلوالو طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې د سولې غوښتنه نه ده منلې. په دې اړه نور جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې واورئ.
د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د وسلوالو طالبانو غواړي چې د سولې د مذاکرو د شی بریا لپاره دی جګړه ودروي. د دې ډلې مشر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندیښنه وښود چې د سولې د مذاکرو له جدي کېدو سره په هیواد کې جګړې هم شدیدې سوي دي. عزیز احمد تسلوي د جګړو او پوځي عملیاتو زیات بار د ملکانو پر اوږو راځي.
کله چې د سولې مذاکرات پیل کی نو لومړی بحث دای چې اوربند تلاره هواره سی او بیا لا غوړسته د سولې مذاکرات باندې بحث کیږي. له هغه اړخونو چې را په جګړه کې داخلي خو متاسفانه په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د ډیرو جدي خبرو ترڅنګ په هیواد کې جګړه زور اخیسته وسلول طالبانو خپل جنگیالوی ته ویل دي چې تاسو جګړه وکئ په دې کې ثواب دی او په داس حال کې د دې په کړه کې ملکی خلک وژل کیږي. همدارنګه حکومت هم خپل عملیات ته زور ورکړی دی چې په دې حکومت لوري هم په جګړه کې ملکی خلک وژل کیږي.
د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ترڅنګ افغانانو هم په وار وار هم له افغان حکومت او هم د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه کړې چې د روژې په احترام دی سوله وکړي یا دی هم د سولې د خبرو پر مهال جګړه ودروي. د کابل 2.0 ازادي رادیو ته وویل
جنگ دی افغانان سره در په در که اسلام خدا وایي سی په روزه کې جنگ جدل بیخي بالکل آرام ده. دی روزه میاشت سره د سولې او د خیر لازم سره جه کې په خپل منځ سره جوړ سی.
دا جنگ جګړه خو پر رژا کې نه دی خی نه رژا خو مبارک میاشتو دا په کول کې و میاشت دا کې دارې د جدا کې الله په مسلمانانو ته مؤمنانو ته بخښنه کوي.
جنگ خو نه ده په کار ځکه چې مسلمانان ټول ورونه ورونه دي. الله تعالی فرمایي چې ټول مسلمانان ورونه دي نو ورور ولې ورور سره جنگ وکړي.
میدور جدی امن میاشه سرکش شیطانان الله جل جلاله ټول تړلې دي بيد موږ آرام وسیګو د یولس میاشه موږ دغه شه مسلمان وسیګو څنګه چې پروژې کوس.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استاد ترمنز د خبرو شپږم پړاو تیر پنځشنبه پای ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تر دغه پړاو خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل، په دغو مذاکرو کې ورو پرمختګ شوی دی، خو د سولې د مذاکرو تر څنګ د وسله والو طالبانو لخوا په افغانستان کې حملو او جګړو هم دوام درلود. وسله والو طالبانو چې له افغان حکومت سره د سولې له مستقیمو خبرو ډډه کړې ویلي چې په روژه کې به خپلې حملې لا شدیدې کړي. یوه حمله د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کاونټر پارټ انټرنیشنل مؤسسې پر دفتر وسوه چې په نتیجه کې 9 کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دغه حمله وغندله. ګڼو فعالانو له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د وسله والو طالبانو پر ضد جدي اقدام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی د دولت د وسله والو مخالفانو د هیڅ یوې ډلې په وړاندې له زغم څخه کار نه اخلي. د دغه وزارت مرستیال وایان زبیر عارف پرون ازادي راډیو ته وویل
د دې خو وخت چې بازي ولایتونو ته سقوط ورکی د دې پلان داسې و چې لاس ولسوالۍ باید په دې موسم کې سقوط ورکی، اما الحمدلله زموږ دفاعي امنیتي ځواکونه هر وخت د دې آماده دي چې دښمنانو ته رحمتونکي ځوابونه ورکی او د دې دا دسیسې شنډې کړي. هر هغه څوک چې زموږ لپاره ګواښ وي او تهدید وي هغه موږ په کلکه له منځه وړو، په دقایقو کې هم ورته انتظار نه کوو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ناظم توبي لانزر تیره پنجشنبه په یوه بیان کې په کابل کې سوي حمله ته په اشاره ویلي، سږ کال د روژې مبارک میاشت په خونړیو جګړو پیل شوه او د دې تشدد بار د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ملکیانو پر اوږو دی. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د غویي اثور پر 15مه تر روژې مخکې له وسله والو طالبانو غوښتنه کړې وه چې د روژې په خاطر دې له جګړو لاس واخلي.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې له وسلوالو طالبانو او حکومت څخه وغوښتل چې سوله وکړي او اوربند وکړي. اکثره دا ډول ډلې د دې لپاره هم د اوربند او د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې په جګړه کې افغانان وشل کیږي. اندر د غزنی هغه ولسوالۍ ده چې په تیرو لسو کلونو کې ډیر خلک په جګړو کې وشل شوي دي. د دې ولسوالۍ د پریمزو د کلي د یوې مور شپږو زامنو او لمسیانو ته مرشوب لاوشتي، خو اوس یې کونډې او یتیمان په یوه ګوله ډوډۍ پسې حیران دي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر هغې جونګړې ته تللی چې د کورنۍ پکې اړولې دي.
د غزنی په توحید آباد سیمه کې د څو لوکسو کورنو ترمنځ له موټر څخه کښته سوم. د دغه لوکسو کورنو په منځ کې یوې وړې یو پلیز دروازې ته ودرېدم. د دروازې تر څنګ په تور خط لیکلي یا وطن یا کفن. په دروازه کې یو شپږ کلن نجلۍ چې یوه سترګه یې معذوره ده ولاړه ده. پوښتنه مې ورڅخه وکړه، دا د هغه سپین سارې کور دی چې د کور 15 تنه یې جګړو وژلي؟ نجلۍ د سر شورېدو تر څنګ وویل، هو زما پلار یې هم شهید کړی دی. دا هغه کور دی چې نیم درزن ځوانې جانې کونډې او یو درزن یتیمان پکې ژوند کوي. دروازه مې خلاصه کړه، واړو تنګ ترش سرای ته ننوتم. د خونې مخ ښي لاس ته دوه زاړه ویلچر هم پراته دي، خو یو لږ استعمالي هم ولاړ دی. چپ لاس ته د کالو پر تناو د ماشومانو زاړه خو وینځل سوي کالي ځړېږي. څلور 15 شایسته خو په خاورو لړلي ماشومان بک بک ګوري ولاړ دي. له ژورې خونې د یو ځوان ډډ ږغ راوسو، راځئ خونې ته راسئ. له سرای څخه ژورې خونې ته کښته سوم. په وړه توره دودونو وهلې خونه کې د نیم تن ځوان ناست دی.
زما نوم محمد رمضان ده، د اندړو د ولسوالۍ یم. دوه درې وریرونه مې شهیدان سو، دوه مې ورونه شهیدان سو، در به دره سو اوس دغه پاته دي. هغه مې دوه وریرې دي، سیده دوه دغه دي. یو هغه پاته ده، هغه م لیونی د اعصاب کار نه کوي. در به دره یا ته څنګه وکړو 15-16 کونډې پاته دي.
چې رمضان د خپل پټه په ولاړ او نیستمن اقتصاد خبرې کولې، خونې ته لوغاړانه غمونو وهلې او یوه خلو بوټۍ نسبتا اتیا کلنه ښځه راغله. دا د رمضان مور ده چې وخت په وخت ورته د دوو زامنو او دریو لمسیانو په وینو لړلې جنازې راوړل سوې وې او نیمای تن رمضان هم. ویې ویل د زامنو کاروبار مې په عربو کې شوو، خو اوس په یوه ګوله ډوډۍ پسې حیرانه ده. د خلکو صدقو زکاتونو او خیراتونو ته یې سترګې نیولې دي.
زر به ولې نه راکوي او کونډې به ولې نه راکوي؟ دا اوس روزه ده، دغه شې ورباندې مهربانه شله. دا یې څنګلورې دغه دو ټول ځوان کښې چې موږ دغه ځوان راغلی ده دلته موږ دغه چا نه ده اروېدل.
د دغه سپین سرې مشرن ژور چې خپل میړه او درې زامن یې طالبانو وژلي وایي یو زوی ورته پاته دی خو هغه یې هم بې حاله ده، د نیشت برابر مرسته ورسره سوې ده.
ځوان دم څرنګه دغه دغه ده ته مهربانه زه مهربانه داسې کومک نه ده راسره سوی یار ویلي صاحب چې ورغوښتې ول چې هغوی راسره کړې وه دوه ګونۍ وړو او یوه ګونۍ وریجې ولي او دغه دال دا شیان ول بیا دا کومک له موږ سره نه ده سوی چا به موږ غاروېدلی.
دا د غزني د اندړو ولسوالۍ د بریمزو کلي د یوې کورنۍ حال دی چې په پولیسو کې د کور د شپږو کسانو قرباني ورکړې خو وایي دولت ورته ښه اړولې ده. دوی وایي په دغه شپږ کلنه دوره کې یو ځل والي وحیدالله کلیمزی کور ته ورغلی، یوه اندازه نغدي او د خوراکي توکو مرسته یې ورسره کړې ده، نور یې نو د نظام وطن او خاورې لپاره ټولې قربانۍ اوبه وړې دي. رمضان وایي له هغه وروسته یې په پولیسو کې د کور ټول غړي شامل سو چې مشر ورور یې په غزني کې طالبانو وواژه او هیڅ ګناه یې نه وه کړې. د ولایت ویان محمد عارف نوري بیا وایي محلي اداره په پام کې لري چې له ټولو دا ډول کورنیو سره یوه اندازه مرستې وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په کندهار کې د داعش د ډلې د جلب و جذب قومندان نیول شوی دی. مخکې تر دې چې کندهار ته لاړ شو د دې موضوع حال درکړو، سالم محمد صالح به راته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې سټارس اینډ سټرایپس د افغانستان د دفاع وزارت لخوا په ناامنو سیمو کې د وړو پوستو پر ځای د لویو پوځي اډو د جوړولو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکي افغان ځواکونو ته تیر میلادي کال سمه نیمایي مرګ ژوبله پر وړو امنیتي پوستو د دولت ضد وسلوالو په بریدونو کې یې وښتېده. سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان دفاع وزارت پر لویو لارو او هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي د وړو پوستو په لرې کولو او پر ځای یې د لویو پوځي اډو پر جوړولو کار پیل کړی دی. د 203 تندر قلو اردو د څلورمې پلې لوا قومندان برید جنرال عبدالرزق صافی سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي د ده په ساحه کې پر جوړو سویو وړو امنیتي پوستو چې کله کله پکې څلور یا هم 15 سرتیري موجود وي د بریدونو امکان زیات دی. جنرال صافی ورځپاڼې ته ویلي له تیر ژمي راهیسې یې د وړو پوستو د لرې کولو او پر ځای یې د پوځي اډو چې تر 40 پورې سرتیري به پکې وي د جوړولو پر پلان کار پیل کړی دی. د ملي اردو دغه افسر ویلي چې پر لویو لارو د وړو پوستو پر ځای جوړیدونکي پوځي اډې به ځواکمنې او د سقوط امکانات به یې کم وي. سټارس اینډ سټرایپس ورځپاڼه د افغانستان د دفاع وزارت په حواله وایي چې په هغو سیمو کې سرتیري کموي چې ګواښونه پکې زیات دي او له دې سیمو د باندې به پوځي اډې جوړوي چې هم امنیت وساتي هم تهاجمي عملیات وکولی سي. د امریکا د دفاع وزارت په 2016 میلادي کال کې کانګرس ته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په خپل راپور کې ویلي و چې پر لویو لارو او ناامنو ساحو کې د وړو پوستو موجودیت چې هغه وخت یې شمیر 3400 ته رسېدی افغان ملي اردو او پولیس په وړو برخو ویشلی دي. ځینو لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په کابل کې د شنبې په ورځ د خبریالې او د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون د سلاکارې مینی منګل د وژل کېدو په اړه مطالب خپاره کړي دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي مینه منګل د کابل په کارتینو سیمه کې له خپل کور څخه د کار ځای ته پر لاره وه چې نامعلومو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. ګارډین د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله لیکلي چې برید کوونکي په تیښته بریالی سوي دي. د مینی منګل د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي چې هغه د خپل پخواني خاوند لخوا وژل سوې ده. ډیلی میل ورځپاڼه بیا د مینی منګل د وژل کېدو په اړه په خپل مطلب کې لیکلي چې دا معلومه نه ده دا خبریاله د تروریستي برید ښکار سوې او که د شخصي ستونزې او دښمنۍ په نتیجه کې وژل سوې ده. آیرش انډیپندنت ورځپاڼې هم په کابل کې د افغان خبریالې او د ولسي جرګې د سلاکارې مینی منګل د وژل کېدو موضوع یاده کړې ده او د کابل د پولیسو په حواله یې ویلي چې د دې پېښې په اړه تحقیقات پیل سوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې د داعش ډلې د جلب او جذب قومندان نیولی دی. د کندهار والی پرون شنبه خبریالانو ته وویل چې ملا عبدالسلام په داعش ډله کې له یو ځای شویو کسانو سره د لیدنې لپاره کندهار ته ورغلی و، خو پاکستان ته د اوښتو پر مهال په کندهار کې ونیول شو. د داعش ډلې دا قومندان له شاوخوا 19 نورو نیول شویو وسلوالو سره یو ځای په کندهار کې خبریالانو ته وښودل شو. له کندهاره د صادق رشتی راپور واوري.
د کندهار والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ خبریالانو ته د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو د هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو د شل کسیزې ډلې د ښودلو پر مهال وویل چې د ملا عبدالسلام په نوم په کونړ کې د داعش ډلې د سل کسیز ګروپ مشر چې کندهار ته دې ډلې ته د کسانو د جلب او جذب لپاره راغلی وو، تېره اونۍ د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د عملیاتو پر مهال نیول شوی.
او دریمه ډله په دې خلکو کې هغه دي چې په نورو ولایتو کې دوه تروریستي اعمال سرته رسوي، چې یو هم د هغې نه د عبدالسلام په نوم باندې چې دا د داعش یو قومندان ده او تقریبا سل شاوخوا نفر د ده تر رهبرۍ لاندې په کونړ کې کار کوي، چې دا هم د دو په جمله کې ده او دی په قندهار ته راغلی او تر څو دلته هم زمینه دې ته مساعدېږي چې د داعش دپاره خلک پیدا کړي.
د داعش ډلې نیول شوي قومندان ملا عبدالسلام رسنوی ته وویل چې د تیرو څلور کلونو راهیسې په کونړ کې د داعش ډلې سره همکار دي.
په کونړ کې اوسېدونکي ما ولسوالۍ مانګه ازمن کله کلهګل ته ازمن په کلهګل کې څلور کال کې داعش راغلی نو او کله را ما ته غي دعوت راکړه دا کې سره ما خبرو منله.
د داعش ډلې د نیول شوي کمانډان سره یو ځای د کندهار په ملي امنیت ریاست کې شاوخوا 19 وسلوال طالبان چې د چارواکو په وینا د هدفي وژنو یو ګروپ هم پکې شامل دی خبري اعلان ته وشودل سول. د کندهار د ملي امنیت رئیس برکت الله څمکني په دې اړه رسنوي ته وویل چې د افغانستان ځینې ګاونډیان لا هم جنوبي سیمو ته د جګړې د دوام لپاره وسلوال رالیږي او هغوی ته امکانات ورکوي.
هغه هم سیان چې درست نیت افغانستان ته نه لري، د ډېر ناچیزه پیسو په مقابل کې ځوانان استخداموي او ځوانان نو ته یو څه مقدار پیسې ورکوي. ځوان بیا دا نه ګوري چې مقصد چا دریشي اغوستی، دا قومندان ده، دا عسکر ده، دا عادي ده، دا پیاده نه وژ.
دا په تیرو درو کلونو کې دوهم ځل دی چې په کندهار کې د داعش ډلې سره په تړاو یو شمېر کسان نیول کېږي. چارواکي وایي د داعش فعالیت په جنوبي سیمو کې د عقیدوي اختلافونو له امله ناشونی دی.
په بلخ کې د ختیناو سازمان وایي په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت زیات شوی دی. دا بنسټ وایي چې طالبان نسبت نورو ډلو ته تر ټولو ډیر د مخدرو موادو په پیر پلور او قاچاق کې زیات لاس لري. د ختیناو بنسټ د بلخ محلي ادارې ځینې چارواکي هم د مخدرو موادو د قاچاق په ملاتړ تورنوي. له بلخه د مجیب حبیب سی راپور واوري.
د ختیناو سازمان وایي چې په بلخ کې د کوکنارو کښت زیات شوی او وسلوال طالبان د مخدره توکو له عمده پلورونکو او قاچاقچیانو څخه دي. د ختیناو سازمان مشر محمد قادر مصباح ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې په روان کال کې له 2000 هکتار څخه په ډېره ځمکه کې مخدره توکي کښت شوي چې په کښت تولید او قاچاق کې له طالبانو سربېره غیر مسؤول وسلوال او سیمه ییز زورواکي هم لاس لري. د مسپا په خبره چې نه یوازې د بلخ په نام نو سیمو کې بلکې د دولت تر حاکمیت لاندې ساو کې هم کوکنار کښ چوي دي.
مواد مخدر در ولسوالۍ های نام نو ولایت بلخ به صورت ګوسازه کې شوه.
په لوی پیمانه د بلخ په نام نو سیمو کې مخدره توکي کښ چوي دي او حتی په ها ولسوالۍ کې چې د حقیقي هم نه دي هلته هم کوکنار کښ چوي دي. د پولیسو د پوسټو مرکزونو ترڅنګ هم د مخدره توکو
مواد کې شوه.
د ختیناو سازمان د مشر په خبره چې د کښچو یو کوکنارو د حاصلاتو د راټولولو څخه مخکې وسلوالو طالبانو بزګرانو ته پیسې ورکړې دي او په خبره یې چې له همدې عمله تر نورو ډیر وسلوال طالبان د مخدره توکو په قاچاق کې شامل دي. د دې بنسټ مشر محمد قادر مصباح زیاته کړه چې د طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو یعنی سیمه ییزو زورواکو ترمنځ د مخدره توکو د پیر او پلور پر سر د ګټو د تضاد په خاطر د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې نامنه یو زور اخیسته. مصباح وویل
دهقانایی که کشتم کرده اینا در اختیار خود نیستم.
هغه بزګرانو چې کوکنار هم کرلی په خپل واک نه دي، نه یوازې د باج اخیستنې موضوع بلکې له مخکې د خرڅلاوي مسله هم ده. داسې کروانګر هم شته چې له مخکې پیسې اخیستي او مصرف کړي دي، نو باید په بدل کې مخدره توکي ورک د زورواکو وسلوالو مخالفینو ترمنس په ولسوالیو کې عملا نخته دوام د ختنه او 65 مشر د بلخ سین دولتي چارواکي هم د مخدره توکو په کښته او د قاچاقچانو په ملاتړ تورنوي خو هغه د خپل داو په اسناد وړاندې نکړل پم د حال کې د بلخ امنیتی چارواکي د دې ولایت په زرګونه هکتار ځمکه کې د مخدره توکو کښت تاییدوي او وایي چې د طالبانو تر ورکې لاندې سیمو کې کوکنار کښت شوي د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل د مخدره توکو په قاچاق او کښت کې د محلي ادارې د ځینو چارواکو لاس لرل نه رد او نه هم تایید کړل د بلخ د پولیسو ویاند زیاته کړه چې د مخدره توکو د کروندو د له منځه وړلو او د قاچاق د مخنیوي په خاطر یې په نام نسیمو کې د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې د شاهین 204 پوځي عملیات پیل کړي هغه وویل
پلانای ما د ارتباط به محل مزارع کوګنار هیڅ کې ما
د کوګنارو د کروندو د لمنځوړلو په خاطر مو کې پلان داده چې په نام نسیمو کې چې مخالفین حضور لري الته هغه صحیح تصفیه کړو ورسته به د مخدره توکو ضد ځواکونه د کوکتارو کروندې لمنځه ویسي د معلوماتو پر اساس چې د بلخ په نام ولسوالیو لکه چهار بولک چمتال کشندې شولګره دولت آباد او شورتیپکې په زیاته کچه کوکنار کرل شوي دي سره له دې چې طالبانو د یادو ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښولی خو تر دې مخکې د یادې ډلې غړو د مخدره توکو په کښت او قاچاق کې خپل لاس لرل رد کړي دي
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي څو تنو وسلوالو پرون د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې پر یو عصري هوټل حمله وکړه پاکستاني چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په دې حمله کې څلور حمله کوونکي وژلي دي پولیس وایي حمله کوونکو لومړی د هوټل یو ساتونکی وواشه او بیا هوټل ته ننوتل د موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي
د بلوچستان د ازادي پاوڅ په نوم د بلوچستان یو بیلتون غشتون کې ډلې د پاکستان د بلوچستان ایالت په ګوادر کې پر یو عصري هوټل د حمله مسولیت ومانه پر پیرل کانټیننټل هوټل حمله یو ډله وسلوالو چې شمیر یې درې یا څلور تنه شوبل سوی پرون وکړه د پاکستان امنیتي ځواکونه چې تر پرونی حمله وروسته د پیښې ساحې ته ورسېدل په هوټل کې د تصفیه عملیات پیل کړل د امنیتی ځواکونو یو ویان خبرلانو ته وویل چې امنیتی ځواکونو ساحه کلا بند کړه او د په خبره میلمانه په خوندې ډول له هوټل څخه وایستل سول د بلوچستان د کورونیو چارو ایالتي وزیر ضیاءالله لانګو ویلي چې په حمله کې ځینې کسان ټپیان سوي دي په ګوادر کې د پولیسو یو افسر محمد اسلم ویلي چې د حمله په وخت کې په هوټل کې چینایي او پاکستانی میلمانه حاضر وو د بېوزلي ایالت بلوچستان بندري ښار